ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. له همدې شیبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه امپایل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 1400 یوم هجری لمریز کال سلواغی د لوېدې میاشتې لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې 1 ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژنده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې ووژلې. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. په دې کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفه وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونو کړي دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې اونۍ د وبخې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې 1 ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د دې پېښې قربانیان 1640 کلن ډګرمن پاول کې اوس او بل دیرش کلن تورن ریان اس افنیوب دی. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلاند ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو را نسکوره کړې ده. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغه الوتکه د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1400 لمریز کال سلواغې په لسمه پیل کړي. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وی او یوازې د لنډو څپو لارې خبرې د خو 12 ساعته خبرونه لري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. د نن ورځې په اوږدو کې به په دې اړه ځانګړې خبرونه ولرو. دغه راز د ازادۍ په څپو نیوز پروګرام کې هم پر همدې موضوع نن خبرې البته کوو. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12 نیمې بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان د سکنو لوبغاړو پوره تیاری نیولی او موږ تمه لرو چې انشاءالله افغان لوبغاړي به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلي هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکی ټیم تر 19 کلنو د لږ عمره نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسېږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه لا زده ډډو اوري. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابې په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل
زال دا محمد قابل پاسینو دال ته کنا سو خپل مولاس مولاس نو کو مانځ ته دی کړه دې شه تر سره ولر شو خلک راغون شو موټرسایکل مولې چې باوا کیتو دوه کسان په ناس
پس مې کې پولیسو د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل دي چې د میرمن او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلې. طالبانو په تیر شاو خو لسو کلونو کې په پاکستان کې په لزګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. د پولیو پر ضد کمپاین هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د تیرې دوشنبې له ورځې پیل شوی تر سبا پورې به دوام کوي. دې کمپاین په ترڅ کې د روغتیا چارواکو مسولینو ویلي چې شاوخوا 9,000,000 د وبخې 9,000,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان په پام کې نیول شوی خو وایي چې ښایي د ځینو ستونزو له امله 3,000,000 ماشومان دغه واکسین څخه بیا هم پاتې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 18 وروسته له اروپایي ټولنې بېله شي. د اروپایي پارلمان 621 غړو موافقه او 49 غړو مخالفه رایه ورکړه. نږدې 14 وکیلانو ممتنې رایه وکاروله. د برېټانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ به د راتلونکي همکاري لپاره خبرې اترې تر دې وروسته دوام وکړي. د روسیې ولسمشر 28 کلن نعمه یساکر چې هم د اسرائیل او هم د امریکا تابعیت لري وبخل او له زندانه خوشې کړه. دا نجلۍ د مخدره موادو د قاچاق په تور په ونیم کال بند محکومه وه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړه، پکې راغلي دي چې د بشري خواخوږۍ له مخې دا نجلۍ بخلې ده. ولسمشر پوتین تیرونی پنجشنبه د اسرائیل د رسمي سفر په مهال د دې نجلۍ له مور سره لیدلی وه او له هغې سره یې ژمنه کړې وه چې دا نجلۍ به له زندانه خوشې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 4 چټي منفی 15 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 5 چټي 0 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 چټي 1 اسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 چټي 1 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 چټي 1 اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورید. د خبرونې په دوام کې په د افغانستان په اړه پر مختلفو پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته اوسیم.
په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو هم د منځني ختیځ د چارو لویو کارپو سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اورېدلی شئ. د خبرونې لومړی موضوع داسې راپورونه خپره شوي چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي، خو له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د تلفات زیات شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز اژانس د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې بې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان ژمی د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز اژانس څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 90 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ راتلونکی وړی راحته وسی.
د سیشن بي پورس هم د غزنی په دې یک لوسوالي کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکه د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دې یک لوسوالي کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخت شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زای وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و مودل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې د جګړو له سختېدو سره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې مو راپورونه درلودل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو تدیر تلفات اوښتې دي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نه مني چې په دې وروستیو کې د ژمي سره سره چې جګړې سختې شوې دي د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي. بیا هم احمد شیبر له ښاغلي احمد زین په دې اړه پوښتنه کړې چې په دې اړه چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي، آیا په رښتیا په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو له لوري افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح مساعي د ټولو دفاعي امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ته. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه چې نسبت به خوانه زمونږ تلفات کچه لوړ شي او سی برعکس زمونږ تلفات کچه فضل الله ډیر ورته څه ویل زمونږ روان دا دی چې نور هم د دې نه دا راول سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي نن کچیر تاسو ګوره هر ورځ د دوسه دښمن ته ډیر زیات تلفات په بیلابیل ولایتونو کې هم هوایي عملیات او هم ځمکني عملیات کوي دا په دې معنا نه چې تاسو دې ته دښمن ته وراوړي نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامه پر اساس باندې اولین شی چې مونږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی په دومره برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد صاحب محترم کوم راپور سی لرو په دې راپور کې د سویل شوی دی د دې له خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې په خو دومره تلفات ورنکې او اوس تلفات زیات شوی دی
مخکې ما تاسو یادونه وکړل چې موږ د خالد عملیات له کله شروع سول د طالبانو د الفت عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل پلاس کې واخیست په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي دا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي نه دا چې د دښمن فشار دی فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي
د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد سیو
ازادي خبری مجله اوري
د سهار وو بجې او ولس دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو ملالای بشیر ته بغوښ شو
د دوو امریکایي سرتیرو د مړي تر لاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول دی پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي والد کومولو وړاندیز کړی و خو دې ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده د امریکا پاوځ وايي هیڅ نشي نه د ترلاسه کړي چې د طالبانو ادعا ثابت کړي پینټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پاوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې شل امریکایي نظامیان وژل شول وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړې له جګړه مارانو سره وي د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلې دي په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دشمن لخوا د وشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکې د لوېدو لامل وو د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو مخه نیول کېدی شي دې سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې ده چې پیکینګ اعلان کړی دی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکي ناروغي اخته شوي دي د زیات د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد احمد شیبر اوروي
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړې دي د ترې اخیستمن شوی دی ښاغلی ریان زیاته کړه
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak We are at an important juncture.
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یوه تنه بل ته د تماس له لارې لیږدي. موږ به وتوانیږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخته نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې 80 تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 6000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9209 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. په لسګونو کسان له چینه بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 12 میلیونه ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
دغه ناروغي تر اوسه افغانستان ته نه ده خپره شوې، خو د چین په ووهان کې لسګونه افغانان چې اکثر یې محصلین دي بند پاتې دي او په قرنطین کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د څو محصلینو سره مو مرکې کړې. دغه راز په چین کې د افغانستان له سفیر سره هم غږېدلی و. دغه راز دا چې دا ناروغي له کومه ځایه پیدا شوې او څه ډول له یوه انسان بل انسان ته سرایت کوي، په دې اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان جزئیات د سیشن به پر اعلان کړل. د طرح مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شبر د طرح په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پاین سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا طرح به نتیجه ورکړي. ښاغلی پاین په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه، چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوټ پیژنه چې دا د اسرائیل د خاور به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د اسرائیل نه لري.
پینسه محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ چې خلیج عربان څه متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسې دار عربان دي، هغوی ورس پورس له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتر دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاتاسو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کې چې له دې سره شدید مخالفت وکړي، که څرنګه؟
دا یو خدای دی چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په الته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قياده خاندانی حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السيسي د عسكر په زور باندې راغلي دي، یا په سوریا کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې د ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا داز اما خونو زیو راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچېره دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سی وای دا خبره سی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې هغوم ځکه د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران دا نه ده قبله کړې. دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندلی دی، هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرحه ده.
که چېرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو ته راسو او پخوانیو خبرو ته راسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي، وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده. سولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسو په دا پښتو کې ضرب المثل لرو کنه چې وایي زور غونډي هواروي، او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور شته په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي یو طرحه ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نه سي. اما څه خبره بيخي درسته ده چې فلسطینیانو یو ځل باندې شان ونه منل، بیا پښیمانه او بیا ورسته ورسته قورس فورس دغه زور په دې باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس الم پاین سره د منځني ختیځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان کړ. او اوس هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی، د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې